درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور بجې شوې اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې بو واوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ
د امنیتی همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه وکړي
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وایي
کور نو مو سوځېدل او کوی چې موږ طرفات نه دي انداله در په در راغلی اوس دغه مشاینه لرو چې موږ یې وخورو
د برښنا د پرچاوي له کبله کابل شاریانو لمریز انرژي ته مخه کړي خود دې انرژي د وسایلو پلورون کوي
د مونږ لاس 15 نفر انجنيران دي هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوي
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړینې زیات شوې تر هر څو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزي وړاندې کوي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر یو شپه ورځ د کورونا له لاسه شپږ تنه کسان مړ شوي دي د افغانستان په لویدیز کې د غور والی عبدالظاهر فیضاده وایي طالبان کومي وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو ورته په لاس ورزي پاکستان ته قاچاقوي او غلام محسن اجایی د ایران د قضایه قوې نوی مشر ټاکل شوی خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یو شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوې دي د دغه وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي دا سه وخت د کورونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونو تر ډیر فشار لاندې دي او د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه بیا له حد زیات ډک شوي دي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغي د اخته کسانو شمیر له 122000 کسانو لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له 15000 پورته شوی دی روغتي کارپوهان وایي خای له دې چې لرو پروتو سیمو ته د روغتیا پالانو او چارواکو لاسرسي کم دی د کورونا واقعي مثبت پیښه او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وی د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومي وسلې او مهمات چې افغان ځواکونه د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي خغلی فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتيارو لسوالي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې و
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه دی ساتلی هغه وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي
تر دې د مخه د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د چنګاخ په 15 ویلی او طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنې سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مال تر لاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي خو د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی دغه تورونه رد کړی دی د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی دی محسنی اجایی د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی دا تر دې مخکې د قضایه قوې د سختریز مشر ابراهیم رئیسی مرستیالو رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی او جرب د حسن روحانی پر ځای لوړ وکړي د ایران د قضایه قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکومتونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلنو د کمومره ټیم بسبال ایران سره لوبه وکړي د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې تر سره کیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله د لوبه ته پوره تمرینونه لري او په ښه چمتووالي ګډون پکې کړی دی تمه ده افغانستان له ایران تاجکستان ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټاکو په وړاندې خبرداري ورکړ نوموړي دغه سرنګدونې نن د بیجینګ د تیانمن په لوی میدان کې ویلو یو غونډه ته په وینا کې وکړي شي د کمونیست ګوند په زورګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند ورېټړلې ده د چین ولسمشر په دغه یو ساعت وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړې پاوز به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان دی یو ځای کې دوه د غختنی ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونیست ګوند قدرت او نفوذ خودلو د غمراسم داسې مال تر سره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډیر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکې وکړي یا تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لګکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لګکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپا دوله شپږنیوي او به یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپا اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوراوی شغل محب دغه سفر په لړ کې له جګپړو روسی چارواکو سره په امنیتی مسئلو وشخیشي. شغل محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هیواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای خغلی محب له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتی همکاري او خبري وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې سیمه ایز او امنیتی همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمد الله محب نن روسیې ته ولاړ او هلته په روسیې کې له لوړپوړو امنیتی چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ، او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ د ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل د زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچه روحیې ورکولو لامل شوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل شوی دی. د دې په خوا کې دیارلس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټرول آزادې کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لورې د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول افغانستان وتلی. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسی پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خي او خنړي کورني اخوډب ته لار پرانستل شي. خو روسیې ته د حمد الله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې سمرسته کولی شي. د بهرنیو اړیکو افغان کارپوه شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډیره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیا امنیتي اندېښنې لري او روسیا چې اندېښنې لري د مرکزي اسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوي دي. تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی. یو خې په داسې یو قرارداد هم خبرې وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیې ته د شغلې محب د سفر په اړه په مسکو کې لمیشت افغان نظر خوند شیر حسن سره هم غږیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز واکونه له افغانستانه تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت څه دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیه یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیز ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیز ځواک له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د امریکایانو او د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولې دغلا روسیه تخپل خطر وو او روسیه نه دی غوښتل چې دغړه د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نور ډلې قدرت ته ورسیږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنگي ډلو وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روسیه له تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک منافع هوادونو کې دغه څه تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز راورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومه کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښه اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوز خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی، ولی د کومک او د مرستې امکانات به ښه زیات.
په مسکو کې مشت افغان نظر خوان شیر حسن و چې له ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکې لخوا غواړي چې نور جګړه پای ته ورسوي او د خبرو لاري ستونزې حوالې کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان، میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور د شکیل خواوی جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمیر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي اندال د در په در راغلي اسو دغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. آی چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شی راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکینو. نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض سي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږې ماشومان راسره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینو نه راغلي، نه دفارو زارې کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نه دفارو زار پراته دي. دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې لکه نه هلته پراته دي. خدای دې ته نه وبښه، نه ډوډۍ شته، نه کومه نه نم دولت مړ.
له دوه اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتادي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډیرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوې پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کورې په لمریز برېښنا سمبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستم، دا مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانۍ لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د موږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نه شو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نه شو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 60,000 تر 50,000 افغانیو او بیا غټ سولر دستګاوی بای ان تر ولک افغانیو پوری رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل به برقی سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستان د وارداتي بریښنا دستنو د ویجاړېدو لامل کابل او ځینو نور ولایتونو له 100 میاشتو راهیسې دایمي او منظمه بریښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د بریښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي بریښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه شوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د بریښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور سوتنه نیولې او هڅه ده چې د غستونځه هوا رسي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس گرفتار کړي دي چې دوی په سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 150 زیاتې وارداتي بریښنا ستنې نړول سوې چې ډیری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنای احمدزی وای د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون څخه د 100 نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړ کړی چې په یو دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 نورو ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنای احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه بر اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین پاور سپلای سنتریفیوج شیکر مساجر سیکشن واتر باد او همدارنګا نیو بلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دیالي یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمد زی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړی دي. دا وایي کملاتړ یو شی د افغانستان ټول روغتیاي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلی جوړولې شي.
تقاضا کو کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفاخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بلغړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړې طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوې هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې دغه له جملې څخه وینټیلاتور او پروس کال په لومړي موج د کورونا کې موږ ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدی د وزارت ساتامیو او تحصیلات تعلیم واسطه ده او سکل په دې وتوانیدل چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي ک چې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاي ورته برابر شي خای تولیداتي د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
ک چیرته د نموړي پانتون له خوانه او دغه نو دزګو د تولید چارې ګړندې شي نو نه یوازې د کابل تی پانتون پورې اړوند کوم روغتي مراکز شي بلکې د هم روغتي وزارت پورې کوم روغتي مراکز تولید دي هغه لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړین غټور ثابت شي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي لامل هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې و دا اله په داسې حال کې جوړی شي چې په افغانستان کې د کورونا وبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کورونا وبا تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیښي یا د پخو عمر کسانو ته ډیر خطر پیښوي. خو په هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شای دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپله هم په تیزی د خپرېدو په حال کې دا ولامل هر ورځ لزګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. د امریکا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي 4 ورځې نورې هم د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عام روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,03,495 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال وایان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترس کې 1,000 زیات کسان واکسین شوی دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کورونا
د افغانستان د 14 ولایتونو په محبسونو کې د کورونا د واکسین اول دوز تطبیق شوه ده. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 22 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوه ده.
ازي برنامه مستفید شوهن.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوی او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوی 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشه مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوال ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې 2 واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېده لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کتلانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنهوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو د اړه باندې وادي شریف هم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې وبا خپرېوي یا وي په هغه سیمه کې دغه سیمه کاسې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده چې څوک عملي کې نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منځ کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼه ګڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ډاکټر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم. ورور دغه څومره ورځ چې د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده. دولت خو چې ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې استعمالات مشکل الگ نہ جی کرونا دخل کو خرابی جی بولا نشتا ولی نشتا نو زمون ہلا جی دا کار دا ناروا عمل دے جو کہ دولت کو زور نہ کہ دولت عوام کو زور کہ دولت کو کلی خلق مال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی خو سفی الله ستانګزی د دې سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژلي دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې یو ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوي دي. وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د هغوی 12 قمندانان هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي. د غور والی عبدالظاهر فایزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. د ایران رهبر علي خامنه ای دغه هیواد د قضایي قوې لپاره یو نوی مشر ټاکل دی. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایي قوې مشر ټاکل شوی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. او د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلونو د کمومر ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د فوټبال دو افغان لوبڅرانې مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کې لوبڅاري کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دو افغان لوبڅرانې فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړي. د دې فدراسیون وین فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته ویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبڅاري او سونیا نوری د مرستیال لوبڅاري په توګه د مرکزی اسیا تر 18 کلونو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبڅاري په مخه تاجکستان ته بلل شوې. ښاغلی معشوف وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبڅرانو د فت لوړول په هدف تر سره کیږي. د سیالیو کې روس پین شوی او نه ورځي دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده. د پکتیا ولایت د بدني روزنې ریاست لوی د سیمایز ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالی ستونزو د حل په هدف د مرستو یو صندوق جوړ کړی. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داوود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د ترسراوي لپاره شفافیت لومړی اصل دی. د ښاغلي مخصوص په خبره دا کار د هغو لوبغاړو لپاره ترسره کیږي چې له افغانستانه بهر د لوبو لپاره ځي خو هلته مالي امکانات نه لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دې صندوق ته د سوداګرو، شتمنو ورزشکارانو او هغو بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په موخه پیسې راټولېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلی چې د شلوریز سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګربز پر سر خبرې روانې دي. عزیز الله فضلي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنیو شرایطو په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړو وړ کس دی ترڅو د شلوریز سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي. خو ښاغلی فضلي دانی دی ویلي چې دا معلومات یې کومه کړې او نه هم کرکټ بورډ دغه یو څه تایید کړی دی. افغان لوبډله اوس مهال د شلورونو لپاره لوبډل مشر نه لري. له دې وړاندې اصغر افغان په شلوریزو ونډي او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډلو لوبډل مشر و. خو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای حشمت الله شاهدي وټاکه. خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې ولري. د شل اوریزو نړیوال جام هم د روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی. دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغانستان له هندوستان، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ټوبي ګروپ کې ځای لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنټین دي، د دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي ترڅو یې د دې کلواست مخکې لاړ شي، نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالت چې په نړۍ او په خاص توګه په افغانستان باندې فعلا راغلی ده، یو ځانګړی حالت ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالت چې نه ولیدلای نوی حالت ده. نو دا قرنټین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي. له وخت نه مجرد چې قرنټین شروع شو، ما خپل ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپل جوړ کړي. نو زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د یو مور مې د سر معلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو، هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي. یو خوشحالیم ده ورته، یو تفریحم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي، درته وایي استاد چې کله تاسو خپل کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلي؟
زه چې کله مازیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه یې کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړئ، مګر خواوشا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنټین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشی برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمی درس هم وي، ترڅو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنټین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنټین کړه چې مرض تیت نشي، دوی وایي چې بهترین وخت د پندغه وخت کې ودونه وکوي چې خلاص شي. نو دا هم یو ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنټین شي، د کورنۍ مشران هم په کور سي، ماشومان هم، بیا دوی ماشومان زوروي، وهي له دوی سره، یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان، لویان، بل خصوص په بلاکونو کې، بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه نسخه چې خالق تعالی فرمایلی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې، چې هغه هم
وحی خفیده او د الله تعالی ته ورګرځي چې من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځته نه راځي، هلته ستونزه منځته نه راځي. او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکړي د دوی د احترام په مقابل کې، او زیاته رواداري وکوي ور باندې په علمي برخه کې، په فزیکی او جسمي برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله مې داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم رانه ولي، روحي فشار لاندې، چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلیږي.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسی کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ورزده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته. تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 500 روپۍ باندې اخیستلی شي. ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابرې کړي دي په مناسبو ځایو کې ځوړندې دي، د هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفېږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیج بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیج ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا چوکۍ نه استیج جوړ کړو ماشومانو ته د بیانیو د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیج سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانیې ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیج سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، د استیج خبرو سره بلد شي، علمي وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطې ته توجه وکوي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نس ډکوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکوي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتنې حق، د هغوی د درملنې حق، دا ټول د ماشومانو حق دي، د لوبو حق. دا هغه حقوق دي چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعین کړي دي، او دا الهی احکام هم دي چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښي دي. که به روزی
که چیرې شرایط همداسې دوام وکړي، قرنطین وکړي، او کورنۍ هم د خپلو ماشومانو زده کړې ته پاملرنه ونه کړي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د 40 کال عمر دی او د 40 ورځې لوبې مثال ورکوم، هم د ماشوم تر 40 کلنۍ پورې عمر دار لکه یوه 40 ورځې لوبه ده چې دا هر اور صحیح و نه لوبه و وروسته ور باندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کم وي. نو دغه یو خاص ځانګړی حالات چې په ټولنې راغلی ده، کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي، هر ځای کې چې وي، استفاده ترې وشي، اعظمي استفاده وشي، مختلفو علومو ته دغه ذهن رسیږي، لار خلاصیږي ورته په مختلفو علومو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ،
مهرباني، کامیاب اوسئ. خالق تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي چې د ماشومانو حقوق او همداسې په ټولنه کې ټول هغه حقوق چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لازم کړي دي، الله تعالی دې دغه د حسن ادا توفیق موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو، تربیه ښه چاري.
اور کلای
نن
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه می اومنه کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هرڅه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندېږي د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې میرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا میرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره میرمنې ته ورکوي میرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیم وای
هم د څه چې د ما خاوند خپل پیسې چې ما شی واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خويند ته ورګي وي چې په ما حق لري. هغه مهمه دي ما ته ولی زه زوی ما باید چې ورته ورکم پیسې ورته ورکم سره کومه کوم. هم د څه ما ته زور راکې چې پیسې راکې راته زمو هم د څه خپل خويند او خپل ورونو باندې چې لاړه شمر کرا چا کارته زمې نه ته زمم سي زم مصرفوم بعدو مې هم د ما ست چې توجه نه کایندي ته ما شوم انت له ژوند زندگی زم نه کوم. د مې څه هم زه خو د مسؤلیت نه لرم چې زبا ده پیسې ساتم او ته په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ماته به شته توجه کوه زه مې توجه نه کوم سره قم چاغه کې زم سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسي وستون سره مخ دی. نو مې وړي وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي که زه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم میرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راولم کورته او دغه چې بس زی په ولرم د په بل لار باسي وظیف لاس ټولم د په جارو باسي او کور کې مشکلات زخ ډیر دي. بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم. قرباني مې روانې دي قرباني پیسې مې سره نشته ده. نو د دې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره او بس خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم بازار ته ځم منډۍ ته ځم زحمت باسم او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې په لکوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته ده مور پلار ته وړي هغه په باندې خپل کور کې کالی مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار مور ته ورکوې ولې زه نسم تا نه څه بهتره یم خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي وي سمه پلار کړم چې هغوی ته ورکړم یا د عقدې د مخنه یا د کینې د مخنه یا دا چې د لورخزه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم زم دا کار کوم. زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري. که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده. نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ماته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم هغوی زما پیسو ژانته وګنې دي او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې څونه یعنی وږي سترګې یم چې دوی فامیل دوی کور شیان لکه چورچی وي سمالته وي.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې د موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړوي، پیسې ولري او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته. او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پامونه کی او دغه پیسې اله اله خرڅ کی مصرف کی، نو دا بیا د خوند او د خزي په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید میرمن دا درک ولري چې دا کورنۍ خپل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي. او بل موضوع دا چې کده دې خوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي، نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینی او حسادت لمخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دی وګوري.
خزي ته په کار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت دې مرسته وکړي خو دا ساده او د عزت له مخې نه. او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه په دې مرکه کې کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کوم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند می خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي کنه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرزی کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالی باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسولیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه په سکل یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته مغه پلرنې کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خويند مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی، هر څومره چې عاطفي ډیری د اړیکې ډیری عاطفي شي، محض عاطفي شي بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغ پاتې کېدلی سي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ډول ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم دغه ستونزې سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا کدا لاری هم زدا عمومی خواندې بخپل پلارګنی مصرف او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زده د کینې لمخه دا بڅ بد عواقب ولري.
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول دا طبیعي ده نو ځوان په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپل منځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي سړېږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او د کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، لکینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ په کورنۍ او ښځو خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. تاسو
حل لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مخپله پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بل حل لارې دا ده چې موږ باید زده کړو چې کومو برخو کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسي. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوي مسؤل هویت ځانته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کوي چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو د هاو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
پسیدی ملی وی بلال نوریان په پسینه میډم دروانه درو شان په پسینه پیری وای فرلار مورے د جڑی واش دے ارکڑی دن نوران پ پسی دے امید می دروان دشان پ پسی دے دلی وئی پرلارے مبیائی وبروت نوران پ پسی دے امید می دروان دشان پ پسی دے دلی وئی پرلارے اروند ماز دتوانی کوي سیلو نند نوران په پسی دی ویدا می دروان د وشان په پسی دی شپلی وای فرلار